ماست. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه د خبرونې په پیل کې تاسو ته اورو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیون کسان بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یوناما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافروړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوکک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه پکې ټپیان شول. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. ملګری ملتونه وایي له هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي او د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د څو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. هند پاکستان لاره له افغانستان سره د مرستو لومړی جوپه واستوله.
The first consignment of
lumrai bar 2015 ghanam po 50 bar urun ko motoro ki da Jalalabad pulur wastawal shwal.
De bashari haquno da sar sazman wai Taliban gwaadi de khad zo ghag ghalai kri po Kunar ke da nasho par zad de campaign pa hadaf de cricket tournament pai ta warasit.
دغه سرګرمنه کولای شي خلکو ته غو ذهني مرستګان یا ډیپریشن څخه کم دی کم کی د خوشحالي ورک خلکو ته.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم مسکو ته روان شوی. په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د موسیقۍ د یوې ژوندۍ څیرې غږ اورو.
په مشرکی لیسه کوم په کندهار کې مشرکی لیسه دا ترانه په هر مکتب
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د سندرغاړي خبره درته اورو. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخه تخرغ لاست. هند افغانستان ته د پاکستان لاره د هغو غنمو لومړی جو په واسطه ول چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې د واګه بندر لاره د 50 بارونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وای ل افغانانو سره بد نوی د لمرستي دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیشتې دل پیل شول.
لمړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان لاریه جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لشتېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا، په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګي شي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شو. هیله منیو چې د اتاری بندر له لارې څو ځله نور د دوه دریو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنم مشمنه پځای شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپل خاورې د هین مالونه ډیر کم پریشتي، خو اسلام آباد دپله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویل دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندوی نړیوالو بنسټونو له لارې تر بې وزلو افغانانو ورسوي.
و موریدل چې هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړی جوپه واستوله او دا جوپه دا کاروان جلال آباد ته رسیدلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف پر غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤوله هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په شپه د هغو 99 میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن کور څخه ورکه شوې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤوله هیدر بار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وخی.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترض خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې د وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه 9 میرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې دی امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمیر مرمنې اعتراف کوي چې افغانستان بهر یو شمیر فعال خوځو هڅولي چې په کابل کې د طالبانو په ضد لاریونو کړی او دا کار بددي لامل شي چې افغانستان ووزي. خو د خوځو د حقونو فعال او پنار وکي د افغانستان په خوانی سفیر شکریا بارغزي وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو لغګونو او تیرو روخانه ښکاری چې د فشار او شکنجه په پایله کې مجبوري شوی چې دا ډول ویډیو تری وسی. خو پښتنه دلته د طالبانو له دوی والی دا ډول ویډیو اخیستي، ولی دوی بنديانی کړي. مګر د حق خوځو جواب باید زندان وي، هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا خزي دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجنونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بی خبري خودلې و. خود خوځو د حقونو د فعالانو د نړیوال ټولنې لپاره خبرګون نورسته. پروانه ابراهیم خیل لبند خوشش و، خود نورو معترضو انجنونو د برخلیک په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو د بیزلی واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د خوځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې خوځو انجنونو لاریونو نو اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وای د دې شرکت لخوا ل 1300 پایل شو پراختیایی پروژو څخه د 349 پروژو کار بشپړ شوی. د ملي پراختیا شرکت مسؤلانو د سه شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل د پاتې پروژو د چارو د بشپړېدو کار هم روان دی، خو دا یې ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معرف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل له دې پروژو تر اوسه د 309 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی ځایونه، زراعت، قانون، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1030 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له دلې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر مهال رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د بنګلادیش په چیتاګانګ ښار کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 ورځو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمریناتي کیمپ ترسره شوی او همداشان ته په د 4 ورځو راپدې خوا په بنګلادیش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 میاشتې تمرینات وکړل. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنګلادیش له ملي ټیم سره 3 ورځنۍ لوبې، چې لومړی یې نن، دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي او همداراز 2 شل اووریزې لوبې وکړي. بلخوا د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 ورځو لوبډالو ترمنځ د 2 شل اووریزو لوبو سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هر ورځ به یاد لوبغالی ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغالی به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاری او پرنیشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 2 شل اووریزې سیالۍ پر لار اچولې بي چې پکې د کونړ 2 دیرش لوبډلو ګډون کړی وو.
105 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لورې نه جوړ شوی. 105 ټارګټ یا هدف ټاکل شوی چې بیا د میراخیل لوبډلې طرف نه 103 منډې جوړې شوې او د 104 وګړو نقصان اورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد ترڅنګ به هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډلې او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپې هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت څنګه ما خپل ډیر زیات خوند ترې واغسته او زما تر څنګ ډېر دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کول چې د لوبې سیل وکړو. دغه سرګرمې نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډیپریشن چې کم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. په نور ځوانانو هم غږ کوو، غواړو چې خپله سیمه مو نشئ توکو وژغوره. دغه څخه خو خې ځوارانو ته برابرول یو فرصت ورکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د 22 لوبډلو ترمنځ شلوريزي سیالي پای ته رسیدي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلاديش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې ورځنۍ او دوه شلوريزي لوبې تر سره کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان له دې سره سره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتې دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر بل هر وخت زیات ترینګلی شوي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسي شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي.
یو کلر یا د امریکا کلر هغه کې پاکستان دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. دغه کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سر ریاسم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تیرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو او په دې برخه کې به اجمل انس تاسو کوربوي. خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند یو بل راپور هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل، البته د اوکراین د ختیځ سیمو ته. د مسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې خبرو لمخې نه، د هڅو لمخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې ترڅنګ متحد ایالاتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده، چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلې دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د ونې خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کلی کو عبدالروف کندهاری د کلاسیک او ولسی موسیقي د زنګړی سوب هغه هنرمند چې 15 د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړی دي او یو خلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په زنګړی مرکه کې ویلی چې ل 15 کلنې څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړی او لومړنۍ سندرې د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلی و دا ساده رادیو خبريال صادق رښتینی له خغلی کندهاری سره مرکه کړي
شغلی کنداری خو وختو کې په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندري ویلې څومره په یاد دي د هغه ورځو
بخښ شین په یاد زما اول سندر په مشرکی لاسه کوم په کندهار کې مشرکی لاسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو ترانه ویلې په د ترانه سر ګروپ د ترانه ما ویل بیا د خلکو په د چمن کې واوریدل بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کرري سیو هغه رقم خپل نو پورم درلود یا تورنی کرام او د سپینګیا او د زرغونی پټې مون درلود اباس د خلکو د لاسونو ولوم چې دا به خامخاز ما د پلار شنهانو روان پیر شو د اسپامیل سر پیژندل اباس دا خندن نورې وخت په دا جشن کې هغه وخت څه سره وښ به خې پیر مرته سوې دي تقریبا تاسو خو 15 ویلې د 15 م ډیر کیږي اغواز دولس جلس کال موږ دا بیا کړو
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دا وخت هنرمندان و په دې کې ملکمه یو سره ډیر
یاري او عبد الله جان هغه وخت نو اټس نو نه چان پرژن دی نه پیدا سو شاه محمد کنداری او سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خان دا و دا دوه درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وای
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کنو ولالم لاند د پیا د پرډیو کی چملاول اغه نو زبر ادم خپل نوم مې ندی ور کړی د ظلمی کنداری په نامه ویل ده بس چمال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانو مې وسندر وا ول سندر اغه نو ول پرډیو کنا شرسه ته پلات و په په نو هم ورکه ته به نام نه دار ودا
د خپل ژوند په اړه کلندر ته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتک مو څومره وخت کیږي
نو اروپا کې نو دراتک په اتنیو کې زره عالم لکه چې اتنیو اوس نو چلیشت کال کې کیږي کنه بیا نو درې کال بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زنه اوس دا ویاو یم نو به به میاشت دی خو ته یو اخته تاس او لکه نو نه خدا ستا اته ولادلر پنځه زمانلرم درلونه
ما دا سوري دلی دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان میږي هم سندري وای
وو وای زما ورورم شخانین ددی نه ګلې نه میږي په کراچي کې دی خدا مشته در بدري سویدا دونو مر جنگونو دغه بس یو یو ځای بل بل ځای
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د غړېدو لپاره سنات صحتي وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره و نه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې لاتو
الکترونو اصلا ام په دا هنرمندانو پولم اړل لري او پسمو په خلکو پولم اړل لري زما تاسو ژوندې مثال راولم یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په د مجلس کې خورا کاکا ګرځې دي ول ګل زمان مې راوستلې دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د سرت ترام او تلرم ما آشنای دي را باندې ګراندې یا به ول بلتون مې راوستلې یا به ول استاد ریم بخش می راوستل مګر تاسو ورس نه درغل چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راځز ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزه به کوي څنګه بولی زما په نظر خو الته بجلا جان خدای بخشناس و محمد بناس خدای جو شام محمد بناس و ابل بناس صاحب دی په پیټن بیره اوس چازل او ګټ به ولې ای بجلا به ولې ای محمد به ولې ای شاهزاده به ولې ای پکتیا ته به ولې ای کابل ته چا دعوت کړی دی زه تاسو نه لرم خدای نه خسته ده تاسو خبره نه ده ولې هر څوک به ځای کې ژوند کی اورې به یا شو عبادت سی اورې به ورزل سی اورې به ګل کی زه چم ام زه زه د کندهارانو څخه هیڅ نه د چدي زما علاقه منځ دا زه شکر گزار یم هیڅ از مسل په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی زه چې راپورت سم زه خنده سم په کابل کې سوای د کندهار خلک هنر موسیقي ډیر خوښ ده اما تشویق ولې څوک نشي ساتل یې نشي که ساتل یې سوای ولی شاهزاده ولی مرس ولی مرکی ولی محمد ولی مرس ولی مرکی سمندر پیکول مرسو بدلاجان ولی مرسو چا مرکل کندارانو مرکی زم مرکل خدای نکړم مر دز په دیک سبونو نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندارانو ور کوټ کوټ کړلم ورور جی سرویس کو کوم یواز مخ وګنټل سود درې څلوش په حالت ته کومه کوم ام دا کندارانو ولید بل څوک نه جره ودی ورور د پاکستان خلک نه جره ودی
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داسې حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولې د افغاني موسیقي راتلونکی رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلودل زموږ ډېر غټ استادان غټ استادان مالي دلی کې نوم به نه اتوم ډېر شرم دی مالي دلی په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په ایران کې په خوا د هنرمند سره چاچش کړی دي چې اوس به وي اوس شرایط در رقم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر تو په افغانستان کې اقلیت دي اکثریت نه دي
یعنې تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک
یا مسلک کوم دي نس کولای بعضې خلک بل لار نه لري بیچارهګان منظور مې دا دي چې اوس پیښه ده په هر حالت کې انسان باید چه مبارزه او که چه سازه شد دستوری می دیار پر سوری که مکامل چه پیسندی سنوان واری کمائز لواسی وای وای دستوری می دیار پر سوری که
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته سوله استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه مې کې هول خلی ورسېږي بعد سلام زه د لورپور چراک څخه د هيله کوم چې مش په علمونو له د نوی په لوسوالي کې مش په کلینیک یو سات دو سات انتظار کړی دی او هیڅ وخت مش غږ نه اوري دوه کس طالبانو نو وتی د ډاکټر سره اخته دي مش ته نوبت نه راکوي نو زه د لورپور چراک څخه د هيله کوم چې مرته جلا کلینیکونه یا دی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې مش ته نوبت ژر ورسیږي
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمند ولایت د مرجه د لوسوالي د کیمپ د خادی د سی ډی سرخ وسره ستړي یو چې سره کوم کار نه کوي کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولای زموږ یوازینی مشکل دا غدي د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپاله چې زموږ خدي ډیر سره خراب دي یم بهي حالات به ډیر سره خراب دي د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پال
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا پاویلی کې پراته یو غم دا شی ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مړم د ایدار په شان ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ورغلی وته ویلی مو دي زموږ ته نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوی خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نی او د چربولک ولسوالۍ څخه نی بسمایکل نو وکیل څخه نی خبر در سره کو دغه وس دوی چې دا کم سروې کوي زوارلم کارټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموږ کارټونه خلاص شوی دي کارټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنې راوېستل نور ته ورخل مشته رانه خل ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي
دا وسله پر اس مال خوا هم دومره زما همکاران نور خبرونه کې در سره دي من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې ډېر زیاته شوې سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوس مهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په سلو کې ډېر زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له افغانستان سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پروتو خندونو او خوندزیو ته دنجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړې یو نامه په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکو غونډې مخکې شوې یو نامه د دې غونډې نیټه نه اعلان کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي امیر خان متقی د ازبکستان له مرستیال صدر اعظم سردار عمر زاکوف سره په کتنه کې ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي په شمالي سالنګ کې د یو مسافرونکو بس د ټکر په پیښه کې لاسګونه کسان ټپیان شوې دي دا بس پرون ماسپخین په جوګک سیمه کې لیوي ولاړې لارې سره ټکر شو او لک تر لګه ډیر شتنه ټپیان کړل ټپیان روغتون ته انتقال شوې د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحده ایالاتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم 2 پنوم لروسي څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پروژې زندول ده. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې لا هم هیله لري د اوکراین لانجه د خبرو لاره حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفان دوجاریک پرون په نیویارک کې وویل چې جګړه ونخلي نو ناورین به پیښ شي. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې ل اسد الله لودین سره وسی چې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام چمتو کړای او وړاندې کوي.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شوی $2 میلیارډ لډلې نیمایي آزادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 18 پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. بایدن ویلي د کنګل شوی $2 میلیارډ لډلې به نیمایي آزادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 18 پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی خود دی با کول سره خبرې کوم نو دا ورته دی امریکای کوم پریکړه چې کړی دو دی باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی نه هغه کوي سمال پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرچوا پاکستان یو غوسه شي مونږ دا کته هغه لاس نشته د پاکستان یو غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. مونږ له چا نه حرامت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د هر څه نه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساري او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا خو هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم حکیار له پکتیا څخه. زه زما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي، او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا باندې نه جوړی. دا امریکایانو خپل اړنګ هغه که نه اوسامه ورغلی وو، نه هغه ورغلی وو، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زه ډګروال متفاوت حیات الله یم، د هرات هغه یم. په ډېر تعصب دغه نه میلیارده ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د دا ته حق نه لري. یا د یولسم دسمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وختي چې افغانستان ته راغلی، په ودونو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاس دی خدای یاد صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمي جندل ولسوالۍ د غزنی ولایت جندل ولسوالۍ برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم. اول خو تر ټولو نه مخکې ازادۍ راډیو شلمی کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را ازادي کړه. دا نه میلیارده، دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی وو پاکستان ته، او له پاکستانه دلته راغلی وو پخواني رئیس جمهور استاد رباني. ده ته دا زمینه مسایده کړې وه، یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دې چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکای محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول، نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی. او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو، شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس چې طالبان راغلي دي، محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله درېمه مسله دا ده چې دا دوه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتی او خارجي پالیسی ته کوم صدمه ونه رسیږي او دغه مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د موقعو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېمه ادا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو په تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه پیژندلی، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلی چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، غور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي، طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي. اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی، څو چې خارجي مرستې ونشي حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی دا، اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نکی او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی دا له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پیژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطر سره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پیژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغه لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي، یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تلي او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت په اسنه نه غواړي، که دغه په ځای شي، په رسمیت پیژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدالوژي، د خپل ایدالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کې، په یو قوم کې، او له بلې خوا په القاعده کې، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونو کې، په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پرې خې دي.
د مرستو حسابونه چې دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چاته نه رسیږي، چاته نه رسیږي. د مختلف سل کور جاتو کورو ته مرسته ورکړي، د 15 مستنان درو دی شي وايي چې په افغانستان کې پارو دوه کورو کې یو کورنۍ غریبان دي،
نو دوی سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیوي پرېږدي. نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکړه سبت دوی له ځانه سره 25 کورنۍ که په سلو کې نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسېږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کمو ته رسېږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دې پاس دې سلام.